یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ويم تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي وړاندې اوري چې پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسیون دی د ټولو شکایتونو د څېړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د شکایتونو کمیسیون ویلي د 14,500 شکایتونو د څېړلو لپاره زیات وخت ده اړتیا ده. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنیو موضوعګانو کې دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري چې د خپلوانو چې د خپلو وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې او په څلوېښتیو کې برخه واخلي. د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د نومبر د وژل شویو په فاتحو کې ګډون کړی و. تر هر څه مخکې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
سر کې د سو مهمو خبرونو سره کې د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې 400 افغان ځواکونو ته د طرفاتو د وښتو خبره کوي. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شوي دي او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکي قراردادي په عراق کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د وښتو خبره کوي. د هلمند د ولیوان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیر شپه شوې ده. ښاغلی ځواک زیاته کړه
تیره شپه د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د چرخکانو باندې د استقامت باندې وسلوال مخالفینو د افغان سرتېرو د یو ملي اردو پر یوه پوسته باندې برید کړی دی او هممهاله انفجار هم رامنځته سوی دی چې تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی چې انفجار څه ډول انفجار دی. خو په هغه ځای کې چې په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد د 13 کسه سرتېري میشتي په دې 13 کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې 10 نفر هم شهادت رسېدلي دي او 4 نفر ټپیان شوي دي او 4 نفر نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شول. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غځول کیږي او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای پر ځای کیږي.
کانتیوا د مرکز پرون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن ول، خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسېدلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپېژندل سي چې په بادغیس کې یې پر یوې 10 کلنې نجلۍ جنسي تېری کړی دی. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واکن خیلی جد تاسف است که اینی واکن وقتی
که دوی واکن ده خوشی نیزایدی چی ده پیش سویده ده افغانستان ده بشری خونه خپلوا کمیسیون ده موضوع تعقیب بی
مکمل دوسیه این موضوع را تحت تعقیب داره.
د بادغیس د ښځو چارې مشرې راهلې نادری پرون ازادي راډیو ته ویل چې پر دې نجلۍ د پنځمې پرز د قلیناو په ښار کې په یوې دیني مدرسې کې جنسي تېری شوی دی. د میرمن نادری په وینا د نجلۍ اوس په روغتون کې بستر ده او ویل دی چې د مدرسې په تشناب کې یو کس چې مخې پټ و پر دې تېری وکړ. چارواکي د دې پیښې په تړاو د 13 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي خو تر اوسه چا اعتراف نه دی کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون یې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې په یوه خبري کنفرانس کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ښاغلي کاملوف په وینا خبر ورکوي چې دوی د افغانستان سولې ته هیله مند دي او وایي چې دا خبرې به بې نتیجې نه پاتېږي. کاملوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. کاملوف بیا کابل بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو طالبانو د دې سربېره چې له امریکایي پلاوي سره یې لس ځله خبرې کړي له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کېږي. زموږ اغلازه د ریډیو د امریکا د دفاعي برخې یو ملکی قراردادي په عراق کې ووژل سو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر یوې اډې د توغندیو د برید پر مهال وژل سوی دی. امریکایي چارواکي وایي د دې برید له امله یو شمېر عراقي سرتیري هم ټپیان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کی یو پوځي اډې پرون لږته لږه دېرش توغندي لګېدلې دي. دا اډه د عراقي عسکرو ده چې یو شمېر امریکایان هم ورسره دي. د ترکیه ولسمشر لومړی برېښنایي موټر څخه چې د ترکیه سخت دی پرده پورته کړه. پر دې موټرو نږدې درې میلیارد او اووه سوه میلیونه ډالر لګښت سوی دی. رجب طیب اردوغان پرون په استانبول ته نږدې په یوه کمپیوټري مرکز کې د اس یو وی موټرو د معرفي د مراسمو پر مهال وویل د وی دا د ترکیه لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د ترکیه خوب وروسته له شپېتو کلونو رښتیا سو. تمه ده چې د برېښنایي موټر به راتلونکی میلادي کال تولید سي. او د هسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې څلورویشت پناه غوښتونکي له غرقېدو ژغورلې دي. یوې هسپانوي ژغورونکي بیړۍ د جمعې پر ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون څلورویشت پناه غوښتونکي وژغورل. ژغورل شوو پناه غوښتونکو هڅه کوله چې تر اروپایي هیوادونو ورسېږي. دوی ټول د افریقایي هیوادونو دي. تر دې مخکې د جمعې په سهار وختي د جرمني د یوې خیریه موسسې بیړۍ د لیبیا په اوبو کې دو دېرش پناه غوښتونکي وژغورل. له افریقایي او منځني ختیځ هیوادونو څخه په زرګونو پناه غوښتونکي هر کال خطرناک سفرونه کوي چې اروپا ته ځان ورسوي، خو ګڼ کسان یې پر لاره مړه کیږي. د خبرونو پای
فریبا ظاهر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسیون دي د ټولو شکایتونو د څېړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. دغې ډلې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي
زموږ هم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقصد کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب د همدغه وضعیت کړي.
په بهرنۍ مهمه مسله کې دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري د خپلو وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې برخه واخلي. ایران پرون هغه کسان نیولي وو چې د نوومبر د مظاهرو د وژل شویو لپاره د څلوېښتۍ مراسم ترسره کول. په خوست کې یو ماشوم چې بصیر نومیږي د یوې ورځې لپاره هلته والی ټاکل شوی و.
وزر پای ما ته د نیمه ورځې د تنخاله فار راکړلې.
د دې مکمل راپور به درته خپور کړو. د هماره چې د اورزګان کندهار لوی لار کې خلک له غنو ستونزو سره مخ دي.
زما نوم خلیفہ دی. کډیا کډیا د تاسو ټول مریض چې راوخه چې پیوا ورځ رسی جاغه په دوی ورځ چې زرو پی غواړي تاسو هغه بار شلو زرته ورسی.
بیا هم خراغ لی وقت پا افغانستان که ده غرمی دولس بجه و نه دقیقی دی رازو لمری مطلب ده. پر انتخاباتو ده سار یو شمیر بنسټونه وایی ده شکایتونو کمیسون دی ده طولو شکایتونو ده چیرو ده لپاره یو مشخص وقت و تاکیم. تیفا وایی ده شکایتونو ده حجم لپاره ده تاکنی ده شکایتونو کمیسون پا پینزل و سورزو که چیرنی نشی که ولی خلکو تا دی ورسته یعنی تا پگو تکری. خوزی نی مخکخه تاکنی سرکتونه وایی یاد کمیسون دی ده دقت و شفافیت په نظر که ونیسی او ده انتخاباتو پروسی ده کرکیچ نده مخنیوی وکری. فیروزی عزیزی په دې اړه جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې ده.
مننه ستنیک صاحب، سلام تاسو ته. ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته اوس چې د ټاکنیز شکایتونو د اوریدو کمیسون ویلي چې په پینځلس ټاکل شویو ورځو کې ټول موجود شکایتونو ته رسیدنه نسی کولای. پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي دغه کمیسون د وخت وټاکي چې په څومره موده کې ټولو شکایتونو ته رسیدنه کولای شي. د افغانستان پر انتخاباتو د او بخی د افغانستان درنو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت ازادي راډیو ته پدې اړه وایي
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین
دا وایي که د شکایتونو څېړل لا نور وخت هم غواړي. دغه کمیسیون باید لوړان دی وخت مشخصه کړي چې څومره نور وخت غواړي. دوی د یو نیټا په ډاګه کړي چې خلک پوه شي دغه کمیسیون په ټاکلې موده کې کولای شي د شکایتونو پایلې اعلان کړي. اغلی سادات وای د چاکنیزو شکایتونو کمیسون باید د وخت لزای هم مخنیوي وکړي. ل دې سره د ازادي وبخي د دې سره د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایی مشر یوسف رشید وای چې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د خپل ظرفیت لا زیات کړي.
د موږم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. نو اول خو د شکایت کمیسیون په کار دا ده چې خپل تخنیکي ظرفیت په ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه زیاته ده ډېر کړي. نو که چېرته دا ځنډېږي پروسه خامخا د ټاکنو دغه سلسله اوږدېږي او اوږدوالی دغه بهیر تعام له اندېښنو له شکو تردید سره او دا چې د خلکو په عادي ژوندانه بسونه تاثیر کړي دغه هم تاسو نسو کولی چې له پامه وغورځوو. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب دغه وضعیت کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په خبره د ټول هیواد په کچه له 2015 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي چې ډیری برخه یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له لوري دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم غړی رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون د وخت د مدیریت لپاره هغه شکایتونه وڅېړي چې حقیقي وي.
منګه ولنم ویلو چې زینو ټیمونو شکایت په خاطر شکایت کړی دی، یعنی زرهاو شکایتونه فقط د دې هدف لپاره شوی دي ترڅو وخت کوشي وشي او لکه چې ابتدایي نتیجو کې ځن راغې دغه شان یو ځن را پیدا کړي او بیا په یو جنجال او یو بحراني حالت ته د انتخاباتو مسأله وباسي. دقیق شکایتونه مستند شکایتونه خپل وخت لري او مطمئن یو چې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون به هغه په خپل وخت یې او هغه شکایتونه چې قابل د ارزونې دي، نه دا چې فقط شکایت په خاطر شکایت وي.
ښاغلی مراد وایي د شکایتونو کمیسیون دې په دقت او د طرزالعمل په نظر کې نیولو سره د شکایتونو پایلې اعلان کړي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون بیا وایي سره له دې چې تر ټولو زیات شکایتونه د دوی له لوري ثبت شوي خو ټول مستند دي.
سره له دې شکایت حجم د دوی په وینا کې ډېر دی، اما زمونږ لپاره مهمه د ټاکنو شفافیت دی. ولو که دا شفافیت په تقویم په نقد باندې هم تعمینېږي، زموږ تمه ده چې شفافیت ته لومړیتوب ورکړل شي. موږ شاوخوا 8000 شکایتونه ثبت کړي دي چې یو غوس اکثریت د شکایتو، او دا کار یوازې د شفافیت او عدالت د تامین په خاطر دی. موږ ټول موارد مستند کړي دي په دې کې داسې شکایتونه هم دي چې هغه ډېر جدي دي چې د رایو سرنوشت بدلولی شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دریو ولایتونو کابل، تخار او بامیانو کې د شکایتونو د څېړنو او ډلبندۍ بهیر پیل شوی او پاتې ولایتونو کې به په لنډو ورځو کې دا بهیر پیل شي.
ډیره مننه فیروز عزیزی و له کابل له موږ سره غږیدله. هغې وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ډیرو زیاتو شکایتونو په خاطر په 15 ورځو کې څېړنې نشي بشپړولی. د انتخاباتي پروسو د څار یو شمېر بنسټونو ټینګار کړی چې د شکایتونو کمیسیون دې د ټولو شکایتونو د څېړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. ازادي رادیو ته غوږ نیسته. دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې ناجی ساپی لوستي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سږ کال له چین څخه د وارداتو کچه لوړه شوې ده. د دغې خونې ویان جاناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې چین بازارونه افغانانو ته تر ډیره ارزانه تمامیږي، نو ځکه سوداګر نورو هیوادونو ته زړه نخه کوي. نوموړي وویل چې په همدې اساس هند او ترکیه په ترتیب سره دریم او دویم قطار کې دي. د ښاغلي نوید په خبره دغه صادرات دوه برابره زیات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې له دغو پیسو څخه 9% کې په صادراتو او پاتې 1.9 نورې په وارداتي توکو لګیږي. په افغانستان کې د هوایی دهلیزونو د کار له پیل څخه تر اوسه 1,000 افغاني کالي بهر ته صادر شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کالي په څه باندې 1,000 پروازونو کې آسیایي، اروپایي او عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. نوموړي وویل چې د افغانستان محصولات هره ورځ له کابل، کندهار، مزار او هرات څخه په 3 یا 4 پروازونو کې بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلداري 1,100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,292 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. پرون په ایران کې د دغه هیواد عقرب د میاشتې د وروستیو مظاهرو د قربانیانو 40مه وه او د قربانیانو خپلوانو له خلکو غوښتي وو چې په دې مناسبت راغونډ شي، خو راپورونه وایي امنیتي ځواکونو خلک نه دي پرېښي چې د قربانیانو 40مه ولمانځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې مسلې خبرګون ښودلی. عصمت څاروان دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، پومپیو څه ویلی دی؟
مننه ستانکزای صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه وویل دا د ایران د خلکو حق دی چې د هغو کسانو ویر وکړي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوي دي. مایک پامپیو په خپله ټویټر پاڼه کې دقیقا په دې شکل لیکلی دي: د ایران خلک حق لري چې د هغو 1,500 تنو قربانیانو ویر ته راټول شي چې د مظاهرو په لړ کې د خامنهی له لوري ووژل شول. حکومت له خپلو اتباعو ډاریږي او یو وار بیا له تاوتریخوالی کار اخلي او انټرنیټ پرچاو کوي.
لکه څنګه مو چې وویل پرون د هغو ایرانیانو د وژل کېدو 40مه وه چې د ایران په مختلفو سیمو کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې د عقرب د میاشتې په وروستیو کې ووژل شول، ټاکل شوی وه ایرانیان د هغوی 40مه ولمانځي. آیا بالاخره یې په دغو مراسمو کې اشتراک وکړ که څنګه؟
د ایران له مختلفو سیمو را رسیدلي راپورونه وایي چې پرون پنجشنبه سخت امنیتي تدابیر غوره شوي وو. یو شمېر کسان نیول شوي او په ډیرو برخو کې امنیتي ځواکونو خلک نه دي پرېښي چې د خپلو عزیزانو 40مه ولمانځي. که به چا غوښتل چې هدیرو ته لاړ شي یا غونډه وکوي، د پولیسو له لورې نیول شوي دي. تهران ته نږدې په کراج ښار کې د یوې وژل شوي اعتراض کوونکي پویا بختیاري قبر ته یو شمېر کسان تللي وو چې د هغې 40مه ولمانځي، خو د پولیسو له لورې دا کسان نیول شوي دي. دا پویا بختیاري یوه ډېره مخکښه اعتراض کوونکې وه چې د دې قبر ته د خلکو د راټولېدو له کبله ډېره مهمه وه او ډېرو خلکو د هغې یادونه کړې ده. په تهران کې ځانګړو ځواکونو پر موټر سایکلونو ګزمه کوله او همداراز د ښار په ځینو سیمو کې مول وهونکي یا ماسک لرونکي وسلوال لیدل شوي دي. همداراز د تهران په ډیرو برخو کې انټرنیټ قطع و. انټرنیټ په ایران کې مهم رول لوبوي ځکه چې رسنۍ آزادې نه دي او اعتراض کوونکي د ټولنیزو شبکو له لارې خلک خبروي. د عقرب د میاشتې په وروستیو کې د ایران په څه باندې 100 کې خلکو د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې، خو امنیتي ځواکونو وځپلې دا مظاهرې او په سلګونو تنه اعتراض کوونکي ووژل. د روټرز خبري اژانس پر اساس شاوخوا 1,500 تنه وژل شوي دي. د ایران حکومت د وژل شویو شمیر نشي خو منلی ده چې یو شمیر کسان وژل شوي دي، مګر د نړیوالو رسنیو راپورونه هم ردوي چې وایي 1,500 کسان وژل شوي دي.
یو بل پوښتنه کېدای شي ډېره مرتبطه نه وي، د ایران وضعیت تاسو له نږدې څارلی دی، هلته د دغسې مظاهرو په وخت باندې حکومت د دې تر څنګ چې خپل عسکر د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره مر شوي، نور ډلې هم شته که څنګه؟
بلکل، نوری ډلې هم شته، خصوصا بسیج یا د دوی رضاکار ځواکونه. عموما چې کله په ایران کې مظاهرې کېږي او د حکومت له کنټروله وځي، بیا دوی زرګونه بسیجان د پادي جامو کې راباسي او په دې نامه چې ګواکې دا د ایران د حکومت پلویان دي د مظاهرې په شکل راباسي، او دوی چې څه ناڅه وسلې هم لري او ترینینګ هم بیې لیدلی وي، یعنی روزل شوي دي، دوی کولی شي په اسانه هغه نور مظاهره چان وځپي.
ډیره مننه عصمت ساروانو د ایران د وروستیو مظاهرو د قربانیانو د څلوېښتۍ د مراسمو په مناسبت له موږ سره خبرې وکړلې. هلته خلک نه دي پرېښودل شوي چې د فاتحو او څلوېښتیو په مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو کندهار او روزګان ته هلته د کندهار او روزګان لوی لارې د خرابوالي له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. له روزګانه کندهار ته راتلونکي مسافر وایي دغه ولایت او کندهار ترمنځ غځېدلې لوی لارې د خرابوالي له امله خلک په ځانګړي ډول ناروغان له ستونزو سره مخ دي او ډېرې ورځې په لارو کې پاتې کیږي. دغه لاره چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړېدو ژمنې کوي اوس هم مسافرو ته په یوه ویرونکي او له کړاوه ډک سفر بدله شوې. د ازادي راډیو خبريال صادق رشتيني له کندهار یو راپور را لګل.
له کندهار روزګان ته غزيدلې عمومي لارې طالبانو له تیر درو کلن رئیسي د مسافرو او دولتي مسولینو د تګراتک پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 30 کیلومتره په اندازه یو بل فرعي لارې جوړ کړي. خود اساسي جوړولو په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو لامل تر هرځل پیلې دوه ورسته ډیر ژر درېدلې. له روزګان کندهار ته راتلونکو مسافر وای د لارې ډیره برخه خرابه پیچلې او د ځن لاملې ډیر کله ناروغان د سفر په وجود کې ژوند له لاسه ورکوي. دوی له حکومت د لارې د ژر جوړېدو غوښتنه کوي.
زما نوم خلیفہ دی. کډیا کډیا د تاسو ټول مریچ راوخه چې په یو ورځ رسیدي هغه په دوه ورځې چې 1000 روپۍ غواړي تاسو هغه بار 100 زر ته ورسیږي. د زورو په دوا غواړي هغه بار 100 زر ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دا کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس دا دوه ورځې کې دلته وسوالاړه ما موټر نه سوي وای 10 به کوبل وای 10 به کو لارې ته ځان نه نسی.
داروخان دا چې تکلیف دی خامہ د سره مات مات سره ډیر خراب ده. ډیر کرپ کرپ دی پکې ډیر خراب ده. لارې ورځي دي کریب سي ډیر دي موټر خراب دي. ډیر جمبار بند چې مریضان یې ډیر تکلیف ورکوي خو لار خراب ده خامہ ده بالا د ژوند د باش د غال پر درې.
بلخوا د کندهار د ټولګټو چارو د ادارې مشر محمد صابر احمد زیوی دا تو میاشتو تر ځن ورسته یو ځل بیا د یوې میاشتې راهیسي د روزګان کندهار د لارې د جوړېدو چارې پیل سوي. احمد زی د لارې د جوړېدو د ځان علت نام نه بولي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې بیا کار عملا پیل شوی. په ساحه کې اوس موږ واسطه انجینران او پرسنل قول اردو لوا انجینری سره مشترکاً کار کیږي. اوس پورې موږ خپل هغه نقطه سی باید موږ پایل نقطه غږ ته نه رسیدلی. هغه پخوانی سرک موږ جوړ کړی و پیغه کې هغه حفظ و مراقبت هغه جونه سه تخریب سی و هغه باندې کار کو. انشاءالله سه موږ خپل وسایط ته ورسیږو. تعداد وسایط به هلته ډیر سي. کار ته به هم تر دغه نور هم سرعت ورکو. یوازینی مشکل څه دی؟ امنیت مشکل ده. سه تقریبا اته میاشتې د پروژې کار درېدلی و نو اوس انشاءالله امنیت تامین ده. هغه امنیتي ځواکونه یعنی امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، مالی خلک موږ سره همکار دي. انشاءالله دا کار به موږ زر به خلاص بیکو.
د کندهار روزګان لوی لارې نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافرو لپاره په یو کړاو بدل شوی بلکې د پولیسو له لوري له مسافرو سره ناوړه چلن هم هغه څه دي چې ګڼ مسافر له ډېرې سختې اړتیا پرته سفر کولو ته زړه نه شکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیې صاحبې اورو.
ویسا ورځپاڼې لیکلي پرون د مرغومې شپږمه وه. څلوېښت کاله وړاندې پخواني شوروي ځواکونو ټول نړیوال او بشري اصول تر پښو لاندې کړل. پر افغانستان یې یرغل وکړ او خپل یو لاسپوڅه یې وواژه، بل یې پر ټانکونو سپور راوست او د کابل پر تخت یې کېنوه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا چې څلوېښت کاله وروسته د یو لوی یرغل یادونه لا هم افغان ولس د پردیو تر سیوري لاندې غندي. معنا یې دا ده چې دوی له خپلو غمیزو او حماسو هیڅ نه دي زده کړي. نه یوازې صحیح نه دي زده کړي بلکې ډېر څه یې له لاسه ورکړي چې باید اوښکې پرې تویې کړو. سرخط ورځپاڼې لیکلي جګړه څلوېښت کلنه شوه خو ختمه نه شوه. وړاندې راغلي د پخواني شوروي ځواکونه پوره 1958 لمریز کال د مرغومې شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او 10 کاله همدلته پاتې شول او دغلته یې جګړې وژنو او بریدونو ته یې دوام ورکړ چې له کبله یې میلیونونو افغانانو ته مرګ ژوبله وړوله، ډیری افغانان معلول او د هیواد پریښودو ته اړ کړل. د سرمقالې لیکوال لیکي، سره له دې چې افغانان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې په بیلابیلو نومونو یو د بل په وړاندې جنګېدلي او لا نه دي توانېدلي چې په خپل هیواد کې بل شوی اور چې هره ورځ پکې افغانان سوځي مړ کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور تاریخ ثابته کړي چې افغانان تل د نورو په لارښوونه د هغوی د موخو او ګټو لپاره په خپل وطن کې له خپلو هیوادوالو سره ماشه په ماشه شوي او همدا لامل دی چې له څلوېښت کالو وروسته مو هم خلک او وطن په پردي اور کې سوځي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې افغانان باید نور له تیرو تجربو درس واخلي او نور په خپلو کې سره جوړ شي، د پردیو موخو او ګټو پر ځای خپلو ملي ګټو او ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که له تیرو تجربو عبرت وانخلو او بیا هم د هیوادوالو د مرګونو او د وطن د ویجاړي خو د پردیو مزدوري ته دوام ورکړو، لرې نه ده چې څلوېښت کاله به نور هم همداسې په اور کې سوځو، همداسې به له پښو غورځېدلی یو، همداسې به پردیو ته اړ یو او همداسې به د نړۍ له کاروانه وروسته پاتې یو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله د کابل زهرجنې هوا د مخنیوي لپاره ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي افغان چارواکو تر سبا یکشنبې پورې د کابل ښارګوټو او سوداګریزو مرکزونو خاوندانو ته د حمامونو، بټیو، اپارتمانونو او هغو مرکزونو چې د سونګ پر خرابو توکو یې د کابل هوا ککړه کړې خبرداری ورکړی چې باید د چاپیریال ساتنې لارښود عملي کړي، کنه جریمه او عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل شي. په سرمقاله کې راغلي دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر غني پارک کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ټینګار وکړ او ویل چې په دې برخه کې باید جدي کار وشي او نور هغه څه د زغملو نه دي چې هوا ککړه وي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې مو ولوستې. په یو برخه کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې معلومات و. تر شنه اسمان لاندې پروګرام نن په لومړي ساعت کې د هوا ککړتیا په تیره بیا د کابل د هوا د ککړتیا په زیاتېدو باندې بحث کوي. لطفا وایورئ، د افغانستان په وخت په دوو بجو پیلېږي. افغان دیارلس کلن ماشوم بصیر چې د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول په خوست کې والیتوب کړی وایي په ځان باوري شوی چې دا کار کولی شي. بصیر دا چارې مفتي نه دي سنبال کړي او د نیمې ورځې کار په بدل کې 2000 افغانۍ تنخواه هم اخیستې ده. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړې او پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی.
2000 روپۍ ماته د نیمې ورځې د تنخواه لپاره راکړلې.
نو د بصیر والیتوب که نیمه ورځ هم مفت نه و. د خوست روزنتون د 10 کلن بې سرپرسته ماشوم تېره اونۍ د سې شنبې په ورځ د خوست والي حلیم فدایي لخوا د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د ولایت په چوکۍ کېنول شو چې بیا دا خبر رسنیز او په ټولنیزو رسنیو کې ښه ګرم شو. خو پوښتنه دا ده چې بصیر په دې نیمه ورځ کې څه وکړه.
دی والی صاحب په چوکۍ باندې کېناستم د نیمه ورځې لپاره چې هلته د وزارت هادي معاینه راتلل لپاره زه هلته په چوکۍ باندې کېناستلم. مونږ دا د روزنتون په اړه چې کومې ستونزې مونږ درلودلې هغه مو ورسره شریکې کړلې او ولایتي چارې پر مخ بوتولې.
د خوست د نیمې ورځې سمبولیک ماشوم والی بصیر وایي دی اوس په دې باوري شوی چې د والیتوب چارې مخته وړلې شي.
دومره خو زه په خپل ځان او په خپل ما د روزنتون په شاګردانو باندې دومره باور لرم چې هغه کچیرته هر رقم ترتبه وي یا دیوالی توبي هغه دوی پر مخ بولای شي.
د بصیر پلار په پکتیا کې په یو چاودنه کې وشل شوې خو کور لري، مور لري او پښتنه کوي.
پلار می په پکتیا کې په یو چاودنه کې لاس ورکړو. هلته زه ډیر وړوکی وم چې پلار می لاس ورکړو او مور لرم او ورور هم لرم چې هغه کور کې اوسېږي چې مونږ یې لیدو ته ورځي.
بصیر وای د خوست والی د کار سټایل او شاباسي ورکړې ده. خوست والی حلیم فدایي په دې اړه چې له دې کار څخه هدف څه و ازادي رادیو ته وویل.
زموږ ټول هڅه دي د دغه پروګرام نه او هدف مداو چې ترڅو ځوانان، تنکی ماشومان وهڅو چې هغوی د خپل ځان لپاره واضح هدف او لیدلوری وټاکي او مایوس نه شي.
مخکې تر دې یوازې د ماشومانو په ورځ ورته سمبولیک کارونه ترسره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ماشوم له ورځې یا بل کوم ځانګړي مناسبت پرته دا کار کیږي او ښایي له همدې امله ډیر پام هم ورواوخت. خو بصیر او د بصیر په شان په زرګونه نور بی سرپرست افغان ماشومان د دې ترڅنګ چې دا شان کړنی د دوی د غک پورته کولو په برخه کې یو ښه اقدام ګڼي، له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند وضعیت ته جدي پام واړوي او ستونزو ته یې رسیدنه وکړي.
مسان دې زینو اوریدونکو سیمې سونه درته وایم. عتیق د زابل لیکلي، له حکومت طالبانو او سیاسینو غواړم چې د سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. حمیده نظری لیکلي، حکومت د سولې لپاره هر راز قرباني ورکړي او هم ورته تیار دي، خو طالبان بیا برعکس د جنگ دوام ته باني او د سولې نه کولو ته پلمې لټوي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ خان محمد اسلامیار لیکلي، که طالبان او افغان حکومت د سولې نیت لري نو اول دي